اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د طالبانو 15 کسیس پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. نن د تاوتریخوالي د قربانی ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم د تاوتریخوالي ګڼ قربانیان ماشومان دي. د امریکا د مظاهرو په ملاتړ زرګونه کسان اروپا کې هم سړکونو ته راوتلي. د یو ساعت پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. دا راپورونه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د نوې کابینې څو غړي په رسمي ډول پارلمان ته معرفي کړل. چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرونا د مبارزې په لارو چارو کې مرسته کوي او روسیې منلې ده چې سوریه ته یې نوې میګ 29 جیټ الوتکې استولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امیر اختیا خار جوړولو او د خځو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزای د خار جوړولو د وزیر پتوګه، محمد جواد عثماني د امیر اختیا د وزیر پتوګه او حسینه ساپی د خځو چارو د وزیر پتوګه معرفي شوې دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. وروسته تر دې چې د فبروري په 29 اشرف غنی د ولسمشر پتوګه د لوړ مراسم تر سره لبل کاندید عبدالله عبدالله سره اختلافات د دې باعث شول چې د وزیرانو ټاکنه وزنډیږي. له ډاکټر عبدالله سره د می په ولسمه د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي کېدو لومړنی ګام دی. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرسته وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پرون د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پکینګ دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 10,000 اوښتې دي. د امیر اختیار د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته د 13-14 ساعتونو په ترڅ کې د مثبتو پیښو په اړه معلومات ورکړل.
25 مثبت واقعات تثبیت شوي. څلور ویشتمه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او 8 نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 12,216 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 0 لږ اوښتې وې چې د چین د 202 تنه روغتیایي وسایلو مرسته کابل ته ورسېده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وي او کله به کابل ته رارسیږي. د کابل د امنیت لپاره د ګاډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبې په ورځ پرانستل شوه. په دې قمانداني کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ارګانونه شامل دي چې د کورنۍ چارو د وزارت، د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست یو استازی به یې د مرستیال په توګه چارې مخته وړي. مشر یې د کابل امنیت قمندان امان الله واحدي ټاکل شوی. چارواکي وایي چې ګډه قمانداني به د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنفیذ لپاره هڅه کوي. د عمومي قمانداني په داسې حال کې جوړه شوی چې د کابل په ښار کې جرمونه زیات شوي دي او خلک په شکایت لري. روسیې منلې ده چې سوریه ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولي. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغې کیږي چې د امریکا پوځ روسیا تورنه کړه چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنګي الوتکې لیږدوي. په دمشق کې د روسیې سفارت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاعي همکاریو په ترڅ کې د جنګي الوتکو یوه بله برخه سوریه ته ورسېده. د سوریې سنا خبري اژانس ویلي دغه الوتکې به د سوریې پر هوا ماموریت کې برخه اخلي. روسیه چې سوریه کې د بشار الاسد ملاتړ کوي د لویدیځ لخوا تورنه ده چې سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال ملکیان وژني او جنګي جرمونه ترسره کوي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وه کړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایرباس ای 340 الوتکه د می په 22مه لاهور کراچۍ ته روانه وه چې هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 9 کسان وژل شول او 2 تنه نور وژغورل شول. او ورسای خبر هم دا چې امریکا پریکړه کړې ده چې د جون ل 14 وروسته به د چین مسافر وړونکو الوتکو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته ورشي. دا فشار د دې لپاره دی چې پیکینګ امریکایي الوتکې چین ته نه پریږدي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا تر خپرېدو وروسته چین د امریکایي الوتکو پروازونه وځنډول. د امریکا ترانسپورت وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو له موافقې سرغړونه کړې. وروسته تر دې چې پیکینګ د امریکا د دو هوایی شرکتونو غوښتنه رد کړه چې چین ته الوتنې بیا پیل کړي، واشنگتن پریکړه وکړه چې خپل خاورې ته د چین الوتنې منع کړي. یونایټډ ایرلاینز او دلتا ایرلاینز چې د کال په پیل کې یې چین ته د کرونا ویروس له امله خپلې الوتنې ځنډولې وې، له پیکینګ څخه غوښتي چې بیرته به دا میاشت خپلې الوتنې پیل کړي. د کرونا تر خپرېدو مخکې په اونۍ کې د امریکا او چین ترمنځ 325 پروازونه کېدل. د خبرونو پای. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادۍ رادیو .com. اوری چې د طالبانو 15 کسیس پلاوی له هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په بحثونو بوخت دی. نن د تاوتریخوالي د قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغان ماشومان تر نورو زیات د تاوتریخوالي قرباني دي.
کګه کګه زما یې سپخه کته کې خدای نه سم په منځ کې باندې او درم سم کومه تب توس نه سم تله مدرسې ته پلان په دغه کال سره نه سم تله.
افغان هندوان او سکان وای ژوند خوندې نه دی او په ویره کې شپې ورځې تیروي.
ترس ایرا نمی است بدل همه جد شاید یک عمل دیگه دوباره در ما شود.
په امریکا کې د نژادي تبعیض په وړاندې مظاهرې روانې دي او دلته یې اروپا کې هم زرګونه کسان په ملاتړ سړکونو ته راوتلي. د نورو راپورونو تر څنګ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو هیئت 13 اونۍ کابل ته ولاړ او لا هم دغلته په بحثونو بوخت دی. بل ورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یو غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازیو هم برخه لرله، د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د طالبانو 15 کسیس پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پورې وونه کیږي چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمیر به 3000 ته ورسی شي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمیر به کله پوره کیږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله آزادي شي. د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه منه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د چهارشنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس آژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابلوف زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحده ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 19 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگتن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه باسي، او طالبانو وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلنی راپور کې چې روانه اونۍ یې خپور کړ، تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه دي قطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده، خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 6000 تر 6500 پورې پاکستانیان چې د لشکری طیبه، لشکری جنگوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله طالب زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او تلپاتې اوربان ته لار هواره شي. دغه هیواد کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او ډیر قربانیان هم ملکیان دي. نن د جون میاشتې 4مه او د جوزا 15مه د تاوتریخوالی د معصومو قربانی ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي 2 کلونه ماشومانو ته خونړي وو. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
شفخانی تتلیلی و اجغل تاله گیدل وزیعت این بخی خراب و خیف زن پویسای نیم بیوش هسته هم
سکینه 15 کاله نده دوایی یو نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز معلوله ده
پخا می خاک سوید ایس پخا با انسی نا پویگم کگا کگا زم ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که با او درم سیم کیوما تب توس نسم تلا من درسی تا مطلعنم پا دقا کالا پس روس نسم تلا
ساکینه دوی لیده غی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اووز لخپل زاره پلار او مور سره د بیزای سو یو پی یو کام که لکم زور اقتصادی حالات سر زوند کوی ساکینه پا هیواد که دا جگرو او تاوتریخوالی لعمله دا قربانی سوی و ماشومانو یو بیلگه ده. دا جون میاستی څلورمه لا جگرو او تاوتریخوالی دا معصوم قربانی و ماشومانو ورځ دا ملګرو ملتونو لولوری دا ساکینه پشان لا جگرو قربانی سوی و ماشومانو تا ځانګړی سوی ده. ملګرو ملتونو د غورز د 1922 کال د اگست میاشتې په 9مه نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې 4مه نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له 4 لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د لمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې شمان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او می د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او می میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د 100 میاشتې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو 3 میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو تر څنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض سوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو، چاودنو، د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو اقالیت په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه داعش وسلوالو لګواخونو سره ژوند کوي. د دې اقالیت ځینې له افغانستانه د وتلو په فکر کې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
فری کاور په افغانستان کې د سکه اقالیت څخه ده. هغه خپل پلار راهول سنگ شاوخوا دوه کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. فری اوس وایي په افغانستان کې له داعش وسلوالو ډېر ویریږي. په هغه برید کې نونس کسان ووژل شول چې دیارلس یې سکان او هندوان ول. داعش وسلوالې ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې سر راپورته کړ او یوه موده وروسته یې د ننګرهار ځینو سیمو ته لار ومونده. تر هغه نږدې یو کال د مخه دغې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې نیولې وې او د ځان لخوا یې د اسلامي خلافت اعلان کړی و. د ننګرهار برید د افغانستان پر سیکانو او هندوانو یوازنی برید نه و. د روان میلادي کال د مارچ په وروستیو کې وسلوال برید کوونکي د پلازمینې کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو عبادت ځای ته ننوتل او پر ماشومانو، ښځو او نارینهوو چې په عبادت بوخت ول برید یې وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شول چې ماشومان هم پکې شامل ول. داعش وسلوالو بیا هم د دې برید مسؤلیت واخیست. فریکاور ازادي رادیو ته ویل چې د مارچ میاشتې له برید سره چې په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای وسو د دې اقلیت ژوند بدل سو، حتی داسې چې هغوی له کوره د بهر وتلو جرات نه لري.
موږ د تیر په څیر نسو کولای په ازاده توګه وګرځو او دومره بیره لرو چې شایي بل برید وسي او د خپلو کورونو له دروازو بهر وتلی نسو.
د فریکاور امور خور او ورور په هند کې ژوند کوي. خدا د خپل پلار د هیلې پوره کولو لپاره له ویرې سره سره په کابل کې اوسیږي.
پلار به مې ویل چې باید له افغانستان څخه د خپل فراغت اسناد واخلم او هر ځای چې اوسم پوسم چې زه د افغانستان یم.
خو فریکاور چې د ښوونځي په 12 ټولګي کې د وایي د سبق تر ختمولو وروسته به له افغانستان څخه ووځي. دا وایي د سکانو او هندوانو ډېری نورې کورنۍ هم غواړي چې دا هیواد پرېږدي.
د شونځي په ختمولو سره غواړم له افغانستان څخه ووزم. ډیری د سکانو او هندوانو کورنۍ چې دلته په کارته پروان کې ژوند کوي پریکړه کړې ده چې د کورونا له کبله ګرځبندیز او محدودیتونو تر ختمېدو وروسته له افغانستان څخه ووزي.
اوس مهال د سکانو او هندوانو شاوخوا زر کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. فریکا وروي د افغان سکانو شاوخوا 50 کورنۍ د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې په یوه ودانۍ کې ژوند کوي چې امنیت یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د نوموړي په خبره هغوی د شته ګواښونو له کبله د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت د یوازیني غړي نارندرا خالصه په سپارښتنې دغې ودانۍ ته وړل سوي دي. په جرمني کې د افغان سکانو د کډوالو شورا مسؤول او لیکوال ایشورداس ازادي راډیو ته وویل د مارچ د میاشتې برید د دې ټولنې ډېرې غړې ناهیلي کړې دي.
دا چې هغوی په درمسال برید کوي په دې معنی چې زموږ د کلونو هیلې چې له یوه نسله بل ته په ارث پاتې شوي او هغه دا چې درمسال د امن ځای دی او مندر او ګردواره د امن ځای دی او څوک دې حریم ته پښه نه ورغځوي دا هیله ټکنۍ شوه. یو تشویش چې د سکانو او هندوانو په ټولنه کې رامنځته شوی دا دی چې څه باید وکړي.
هندو او سکای افغانستان به وجود آمده که چه باید کرد.
د افغانستان ډېری سکه او هندو کورنۍ اوس مهال هندوستان ته پناه وړې ده. دیا سنگ هلته یو سکه لیکوال دی چې له 50 کلونو راهیسې افغانستان ته نه دی تللی او په هند کې ژوند کوي. نوموړی وایي له هېواد لریوالی ورته ستونزمن دی خو د ناامنیو او د داعش ډلې د ګواښ له کبله نسي کولی افغانستان ته ولاړ سي. دیا سنگ ازادي راډیو ته وویل
من خود در هند هستم.
زه په هند کې ژوند کوم او ډیری نور هغه افغان سکان او هندوان چې په هند کې ژوند کوي غواړي افغانستان ته ولاړ سي خو امنیتي حالات اجازه نه راکوي. په دې وروستیو کې مو ولیدل چې په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو برید وسو او په روغتون برید مو ولید. نو تعجب مو وکړ. تاسو باور وکړئ موږ له افغانستانه لري ژوند کوو خو زړونه مو په هغه هیواد کې دي. دومره درد مو ګاللی چې حد نه لري.
افغان ځواکونو په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال کمزوري سوي دي، خو دې ډلې لا هم بریدونو ته دوام ورکړی دی. وروستۍ بېلګه یې دا ده چې داعش وسلوالو د خورشید په نامه د خصوصي تلویزیون د کارکوونکو پر موټر د وروستي برید مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې د یاد تلویزیون دوه خبریالان او یو کارکوونکی وژل سوي دي او څو نورې ټپیان سوي دي. افغانستان د روان میلادي کال د مې پر 12مه د دوو خونړیو بریدونو شاهد و. یو برید کابل په لویدیځ کې پر یوه ملکي روغتون وسو او بل د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسم وو چې په دواړو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان ووژل سول. په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست، خو د کابل پر روغتون د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه داعش وسلواله ډله د کابل پر روغتون په برید کې مسؤوله وبلله او هغې د افغانستان او نړۍ لپاره یو ګواښ وبلله. د افغانستان په پارلمان کې د هندوانو او سکانو د اقلیت یوازینی غړی نریندرا خالصه هم په دې باور دی چې داعش وسلوال نه یوازې دوی ته بلکې د افغانستان ټول وګړو ته یو لوی ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټول وګړي تر ګواښ لاندې دي. داعش پر ماشومانو او ښځو هم رحم نه کوي. سکان او هندوان په افغانستان کې یو کوچنی اقلیت دی، خو واقعیت دا ده چې ډیر قوي درد مو ګاللی، تلفات مو ورکړي. هیله لرم په افغانستان کې یوه دایمي سوله راشي، څو په دې هیواد کې په آرامۍ ژوند
وکړو.
اوس هم راځو یو جالب تاریخي مطلب ته. پرون د جون میاشتې دریمه او د جوزا څورلسمه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 238 تلین وو. احمدشاه ابدالي په 1920 میلادي کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلی وو. په دې اړه په مکړی د احمدشاه اعظمي راپورته
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو بادشاه وټاکي. وروسته د جرګې پر 9مه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنم وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه واغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سیوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسیدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خورې ورې قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوی. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په بچا کې دوسر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصروفیاتو سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاري چې هغه د فارسي ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
د دې شاعري چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعري ده یا د یو پلار شاعري ده، اخلاقي شاعري ده. خو زما عقیده دا ده چې دوی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دوی پوهېدي چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان در باندې ستړي شوي وو، چاریانه و پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي، ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغنه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې که د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو، د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو. د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمد شاه بابا هرې برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي.
ازادي رادیو تغوا غونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر ضد له مظاهره کوونکو سره د همغږۍ په نیت په زرګونو کسان په اروپا کې پرون لارو کوڅو ته راووتل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د لندن پایټ پارک کې ګڼ کسان پرون راغون شوي وو او د توکم پالنې پر ضد شعارونه ورکول. شپږ څلوېښت کلن جورج فلوید تېره اونۍ د امریکا په میناپولیس ښار کې د یوه پولیس تر خشونت وروسته سا ورکړه. د توکم پالنې پر ضد فعالانو د لندن پایټ پارک کې د غونډې له برخوالو غوښتي وو چې په نړۍ کې د تور پوستو د حقونو د نقضېدو په اعتراض کې سرې جامې واغونځي. په لندن کې تر مظاهرو څو ساعته مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې په 2018 کال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د یو وشل شوي تور پوستي د پیشې پر ضد شعارونه ورکول. د اتلانتیک اوقیانوس هغه لور ته په متحده ایالاتونو کې د دې سربیره چې د دوشنبې په ورځ د مظاهره چانو له لوري له لوټالانو وروسته ګرځبندیز لګېدلی وو، په لسګونو سره کسان له نیویارک نیولې تر لاس انجلس او په یو شمېر نورو شعارونو کې واټونو ته راوتلي وو. تر ټولو سره مظاهره د چهارشنبې په شپه په هیوسټن کې وه. دا د جورج فلوید د زیږیدو او د مړینې ځای دی. په پلازمینه واشنگتن کې د دې سربیره چې زرهدار ګاډي او سرتیر په واټونو کې ځای پر ځای شوي دي، د سیشنبې د ماښام خواته پولیسو د مظاهره کوونکو د خبرېدو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز استفاده وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي، ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وشل یو وحشتناک جرم دی. ښاغلی اسپر وویل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د پوځ له ځای پر ځای کېدو سره مخالف دی او د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ پر والیانو فشار راوستی وو چې د ملي ګارد له ځواکونو د لوټمارو او بلوا کوونکو پر ضد کار واخلي. په دې ترڅ کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په متحده ایالاتونو کې د ملي روغې جوړې او د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په واتیکان کې د جورج فلوید پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل ټول هغه کسان چې د نژادي تبعیض له امله وژل شوي دي هغوی ته به دعا وکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هم د امریکا وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. او له امریکایانو یې هیله وکړه چې متحد شي. د متحد ایالاتونو پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ احتمالي سیال کاندید د سیشن بی پورس وویل که چیرته په انتخاباتو کې بریالی شي د کرکې اور ته به لمن ونه وهي او د نژادي تبعیض پر ټپونو به چې له یوه زمانه امریکا ورسره مخامخ ده مرهم کیږي.
اوس هم لاند خبرونه. افغان ولسمشر پرون محمود کرزای د کار جوړولو د وزیر پتوګه، محمد جواد عثماني د عامر اختیار د وزیر پتوګه، او حسینه صاحبی د خدو چارو د وزیر پتوګه معرفي کړل. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني پرون پرانستل شوه. د قمانداني داسې مهال کې پرانستل کیږي چې په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوي. روسیې منلې ده چې سوریې ته یې نورې میګ 90 جیټ الوتکې استولي. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغې کیږي چې د امریکا پوځ روسیه تورنه کړې چې دغه هیواد د سوریې له لارې لیبیا ته جنګي الوتکې لیږدوي. او د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. اوریدونکو د وخت د کمیل عمل نش کولی چې نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. په راتلونکو خبرونو کې به حتما درته وړاندې کړو. اوس هم یو بل مطلب راخلو، هغه دا چې کرونا ویروس نږدې ټولې نړۍ ته ریښې غځولي او د دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوي. اټکل دا دی چې تر نومبر میاشت پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دغه واکسین تولید کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته، او ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هیروئ.
اوس مهال قرنطین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کرونا ویروس معایناتو وکړای سوای د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی، ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کرونا ویروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شایي ووایي د کرونا ویروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کرونا ویروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 400,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي، او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې ویروس زیاتې پیښې لري. یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کرونا ویروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل شوی دی. ډاکټر فاوچی تیره اونۍ سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د دې وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جینیر انسټیټیوټ سترازینیکا شرکت د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅې کوي د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګینسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سویو واکسینو ډیر اغیزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګوني ناروغۍ وژغورل سي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. څو ورځې وړاندې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون په کارکونکو بریدو شو چې ځینې ټپیان او ځینې په دې برید کې وژل شول. د غبرید په ملي او نړیواله کچه وغندل شو او دا یې د بیان په ازادي بریدو باله. د دې ونی په خبرونه کې د بیان ازادي په حق محدودیتونو او وسنی وضعیت خبرې کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مرستیاله اغلی ملغلره معیار ده. اغلی معیار خبرونې ته خراغلاس ترته وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول د بیان د ازادي په اړه وغږیږو چې د بیان ازادي یعنی څه او کوم حدود لري. مننه ژوندۍ
اوسئ. زه هم خپل سلامونه د صدر رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د بیان ازادي اصلا یو وسیله ده د دې لپاره چې یو څوک وکړی شي هغه خپل غږ تر نورو پورې، یعنی کولی شو وایو چې د حق خاوند خپل غږ تر واکمن پورې ورسوي، او همدارنګه یو څوک وکړی شي چې د دې په وسیله باندې د نورو نه یو څه ترلاسه کړي. نو د دغه تعریف بنا ویلی شو چې د بیان ازادي د هر انسان یو مشروع او روا حق بلل کېږي. کولی شو وایو چې د بیان ازادي یعنی د فکرونو او د احساس د څرګندولو ازادي، همدارنګه کولی شو وایو چې د فکر او خپلې عقیدې د څرګندولو د ازادۍ په نامه ده. یعنی کولی شو چې یو انسان پرته له کوم خنډه خپل نظر، خپل فکر، خپل اندیشه، خپل احساس او څه معلومات چې لري نورو یې پرته له کوم مشکله ورسوي. یو کولی شو وایي چې دغه د خپل احساس او فکر چې یو څوک وغواړي چاته یې ورسوي، دا بېلابېلې وسیلې لري. چې د بېلګې په توګه یې ویلی شو چې کولی شي دغه خپل فکر او احساس د لیکنې او نورو هنرونو په واسطه، لکه تیاتر، سینما، موسیقي، کارتون، انځور او داسې نور، لکه کتاب، ورځپاڼه، رادیو او تلویزیون، د دې طریقې کولی شي هغه خپل فکر، اندیشه او معلومات نورو پورې ورسوي. او د همدغه وسیلو په ذریعه دوی کولی شي، خلک کولی شي چې له نورو څخه د بل چا فکر، احساس، فکر، اندیشه اړه معلومات ترلاسه کړي. د بیان ازادي یو وسیله ده د فکر، احساس او عقیدې د رسولو لپاره تر نور.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
د تاسو د پښتون په ځواب کې باید وایم چې په اوسنۍ حالت کې د افغانستان حکومت ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې په دې هکله د بیان د ازادۍ په برخه کې. خو بیا هم ویلی شو چې د بیان ازادي اوس هم زموږ په هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا څو ورځې مخکې د ځینو رسنیو پر موټر باندې چاودنه شوې ده. همدارنګه د ځینې رسنیو فعالین له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د دوی ژوند په تهدید کې دی، دوی تهدیدېږي. او په اوسني حالت کې د بیان د ازادۍ وضعیت په افغانستان کې لا هم ستونزې لري، او هغه څه چې باید وي نه ده. او کولی شو وایو چې امنیتي مشکلات دي. په دې وروستیو کې موږ ډېر شاهدان وو چې د بعضې دولتي چارواکو چلند له رسنیو سره هم ښه نه و. ډېرې داسې ستونزې دي چې حکومت یې باید د حل لپاره جدي اقدام وکړي. او په اوسني وضعیت کې د بیان ازادي هغه څه چې باید نه ده او د ستونزو سره مخامخ ده.
تاسو ویل چې د بیان ازادي په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د دولت مکلفیت څه ده چې یعنی خلک د بیان د ازادي حق لري چې هغه ترې وانه خستل شي، هغه تهدید نشي؟ یا لکه تاسو چې یادونه وکړه لکه څو ورځې مخکې چې د یو خصوصي ټلویزیون کارکوونکي په یو برید کې ووژل شول، چې دغه سې پیښې رامنځته نه شي نو د حکومت مکلفیت څه ده او څه باید وکړي؟
د حکومت مکلفیت په دې باره کې د بیان د ازادۍ د حمایت او ټینګښت په باره کې ده چې اول د دوی د رسنیو او د رسنیو د فعالانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ولري او په دې برخه کې د حکومت توجه غواړو، او همدارنګه مکلف ده چې رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي او مالي اړخه. کچې تر سره د اقتصادي او مالي اړخه حمایت نشي نو حتمان به دوی د بعض کړیو یا د بعض د حمایت لاندې راځي، او سبب کیږي چې هغه رقم د رسنۍ فعالیت وکړي او هغه خپل فکر او اندیشه په سمه توګه خلکو ته ورسوي نو دغه ته مشکلات پکې راپېښي. نو زما په اند باندې دولت اول مکلف دی چې د رسنیو او د رسنیو د فعالانو د امنیت د ټینګښت په باره کې ډېره توجه ولري، همدارنګه رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي پلوه د مالي لحاظه. زما په نظر باندې دغه دوه ټکي ډېر مهم دي چې دولت ډېره توجه ورته وکړي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی ولسواکي بیا په ځانګړې توګه د بیان ازادۍ سره ډېر جوړ نه دي. که چیرې د بیان ازادي نه وي نو پایله به څه وي؟
که چیرته د بیان ازادي نه وي، هغه حقیقت، هغه څه او هغه نوې څېړنې، نوې نظر، نوی فکر، نوی اندیشه چې باید تر خلکو پورې ورسیږي نشي رسیدی، او ټولنه د دې په ځای چې پرمختګ وکړي شاته پاتې کیږي. د بیان د ازادۍ محدود کول، د بیان د ازادۍ مخنیوي کول د دې سبب ګرځي چې ټولنه د ټولنې وګړي د دې چې یو مختلف شي دوی شاته پاتې کیدای شي. نو زما په نظر باندې د بیان ازادي محدود کول په خپل د ټولنې او د ټولنې د وګړو شاتګ سبب دی او هیڅکله به پرمختګ ونه کړي.
نو څه کول پکار دي د دې لپاره چې موږ دغه سی او حالت لړ نه شو چې هلته د فکر ازادي او د بیان ازادي پکې نه وي؟
اول باید دولت د بیان ازادي حمایت کړي، کلک حمایت نه ولري. همدارنګه په دې برخه کې عامه پوهاوی هم ډېر لازم دی چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې دوی د قانون له اړخه لکه څنګه چې په قانون اساسي کې راغلي دي هر څوک د بیان ازادي لري تا د هغو احکامو د رعایت سره چې په دې قانون اساسي کې ذکر شوی دي. نو عامه پوهاوی باید وشي چې هر څوک حق لري خپل فکر، خپل احساس، حق لري چې وړاندې کړي پرته له دې چې څوک یې مخنیوی وکړي. خو د بیان ازادۍ بعض وخت باید هغه څه چې په کیمرات کې زما په نظر دغه دی چې هیڅ مذهب ته پکې سپکاوی ونه شي. د بیان ازادي باید د دې سبب ونه ګرځي چې ژبنیز، قومي او سیمه ییز تعصبونه منځ ته راوړي، او همدارنګه د بیان ازادي د دې سبب ونه شي چې د یو چا پر شخصیت باندې تیری وشي چې تر دې حده پورې چې د هغې شخصیت ته دومره سپکاوی وشي چې یا خلک پرې وخاندي یا په سپک نظر خلک ورته وګوري. هغه ملي ارزښتونه په پام کې ولري او ملي ارزښتونه تزیان ورسوي. باید هر وګړی د ټولنې په دې باندې پوه شي چې هغه حق لري چې د بیان د ازادۍ څخه خپله ګټه واخلي، او دا حق ورته قانون او همدارنګه بین المللي اسناد ورکړي.
تاسو یادونه وکړه چې ځینو مسایلو ته باید پام وشي. کله موږ چې د بیان د ازادۍ خبره کوو نو معنا دا مطلق ازادي نه ده، ځینې سری کرښې هم لري. خو فکر کوي چې په افغانستان کې کله چې د بیان د ازادۍ خبره کیږي دغو سرو کرښو ته هم پام شوی دی که نه؟
اما په هوای د دې لپاره ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې د بیان ازادي لري، لکه ما لکه څنګه چې ما وایي چې د بیان ازادي ازادي په دې معنا نه ده چې هر څه د زو غړي ویلي کې نشرې او نور ورسوي. د بیان ازادي په دې معنا نه ده چې یعنی د تا هغه فکر او اندیشه هغه څه چې لیک او نور ورسوي د دې سبب وګرځي چې تعصبونه زیات شي، همدارنګه د خلکو د شخصیت سپکاوی وشي، همدارنګه هغه د خپل هیواد ملي ارزښتونو ته پام پکې ونه نیسي او زیان ونه نیسي. نو په دې معنا نه ده، زما په نظر باندې د بیان ازادي په دې معنا ده چې په لیکنه یا وینا کې د یو هیواد ټول ارزښتونو ته په درنه سترګه وکتل. په ډېره خوشنۍ صاحب باید وایم چې ډېری خلک، ډېری زموږ هیوادوال تر اوسه پورې دغې نقطې ته نه دي رسېدلي چې د بیان ازادي سمه ده چې دوی حق لري. خو هغه نقطې چې ما ویل هغه باید په پام کې ونیسي، او ډېر داسې زموږ ټولنه کې خلک شته او کله کله د یو چا د شخصیت سپکاوي لپاره مثلا د هغه خپل بیان یا فکر یا معلومات چې د شریکوي سپکاوي کېږي، همدارنګه ملي ارزښتونو ته سپکاوي پکې کېږي او داسې نور. نو زما هیله دا ده چې هر هغه څوک چې د بیان د ازادۍ څخه د حق څخه استفاده کوي او خپل فکر او اندیشه تر نورو رسوي، نو هغه ټکي چې ما ذکر کړل دا په پام کې ونیسي، تر څو وکړای شي چې د هغه فکر او د هغه وینا د په هیواد کې د یو پرمختګ سبب وګرځي، نه د تعصب، نه د جنگ، نه د تاوتریخوالي او داسې نور.
یو بل ستونزه دا هم ده چې ډیر کله که یو څوک خبره کوي په سم ډول هم کوي، مثال یو انتقاد کوي، یو راپور جوړوي، یو لیکنه کوي، داسې کسان هم په افغانستان کې وژل شوي دي، لکه د ځینو زورواکو لخوا چې تاسو ولې دا خبره کړې یا دا راپور مو ولې جوړ کړی یا مو دغه ستونزه ولې رابرسیره کړې ده، یعنی زغم هم نشته. دی څه ډول دغه زغم رامنځته کېدلی شي چې کله که یو څوک نیوکه کوي، یو څوک خپله خبره کوي که بلې منی هم نه چې احترام یې ولري او هغه داسې نه شي چې راپاڅېږي یو کس د یوې خبرې په خاطر ووژنې چې تا ولې دا خبره کړې ده؟
ما مخکې هم تاسو ویل چې په دغې برخه کې عامه پوهاوی ډېر ضروري. عامه پوهاوی په دې معنی ده یو څوک سمه ده په دې باندې پوهېږي چې یو انسان د بیان د ازادۍ حق لري. د عامه پوهاوی په دې معنی ده چې یو انسان ته دا ورزده کوي چې یو انسان د ازادۍ حق لري او ته د هغې په فکر او اندیشه کې چې هغه غواړي چې نورو ته وړاندې کړي هېڅ نوه مداخله نه شي کولی. که یې منې نه د هغې یو نظر ده، د هغې فکر ده، نو که یې ته نه منې په دې معنا نه ده چې ته ولټې کې د هغې په مقابل کې ودرېږې او هغه تهدید کړي او داسې نور. که یې نه منې کولی شي په خپل فکر سره د هغې سره مبارزه وکړي، په خپل فکر سره مثلا وکړه چې د هغې په مقابل کې ودرېږي، د خپلې لیکنې د خپلې وینا پر اساس باندې، نه دا چې د هغې د ژوند تهدید وشي، د هغې امنیت ته خطر ایجاد کړي او دغسې کارونه چې سبب شي د هغې کار او د بیان د ازادۍ د خنډ سره مخامخ شي، د بیان د ازادۍ د مخنیوي سبب.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن وکجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ډالۍ یا توفی پاک لا چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تهابو تاسو هدیه ورکړی ترڅو مو منس کې سره مینه او محبت پیدا شي.
خپل تال دک د خوبونو د قاضی دربار لا یوړ.
آیا کلمو ډالۍ چاته ورکړي یا خپل اخیستي؟
زما یو ملګری واده کوي، یو ملګری ورته کور لوخي اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ ځاخلی یا نور نور کوچونه داسي.
ما وی د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنان.
د ډالۍ راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي؟
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ډالۍ یا توفی تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت روښانه وو. له ډالۍ یا توفی څخه د خلکو خوږې خاطرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې، له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د توفی یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی. یو بل ته ډالۍ ورکول مینه زیاتوي، پردي سره نږدې کوي، خفه کسان پخلا کوي، سخت زړونه نرموي. نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی. مسافر چې له سفر څخه راستون شي ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي، خورلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي نو توفه ورته راوړي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی. نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفې یادوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی، او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ ترڅو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي. خو د هدیې اخیستونکی هم باید متوازی وي، قناعت کوونکی وي، او هدیه که څه هم کمه وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې که چیرته ما ته هدیه شي یو زراع یا کراع، نو زه به هغه قبلوم. زراع او کراع د پسه یو بیغوښې لاس او یا بیغوښې پښې ته وایي، یعنی هغه خالی اډوکی هم که ما ته هدیه شي نو زه به یې قبول کړم. که د هدیه تاریخچې ته راشو، نو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ، دا ټول ازمکه یې له ټولو شتمنیو سره ورته ډالۍ کړه، او بی بی هوا یې ورته ډالۍ کړه، د دواړو ته یې اولادونه ډالۍ کړل، او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته د یو ستر شاه انشاءالله خوا یوه ښکلې ډالۍ ده.
ښاغلی نظم زیاتوي چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي، نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي.
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کیلي ده چې زړونه خلاصوي او زړونو ته لارې کوي. هدیه یا ډالۍ د افرادو، کورنیو، مشرانو، رهبرانو، سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري. ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي، او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالیو په تعین کې ستر مهارت لري، ترڅو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تأثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تم او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید. او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تاثیرګذاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاره وي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې تحفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې که چیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانۍ موبایل ډالۍ کړو، هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې، نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړی وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به یې ډالۍ لیږلې، یو بل به یې پر دغه ډالیو باندې نازول. نایابه څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکړي. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادرافشار ووژل شو، د نادرافشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي یو د نادرافشار د پاتې شونی کومه کورنۍ چې د یرغل ګورو له منګولو خلاصې، بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او تر څنګ فخراج الماس چې دوی ته په ډالۍ کې ورکوي. د ډالیو دود د زمانو راهیسې را روان دی، او زما پاند باندې دا دغه د ډالیو دود چې دی ډېر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنی ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، پخوا به داسې و چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه
کې موږ تاسو ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسیدلې ده که زما یو ملګری واده کوي یا زما ملګری یو کوژدن کوي یا بل کوم داسې ښه کار ترسره کوي. یو ملګری ورته کور لوښي اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ ځاخلی یا نور نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالۍ په نسبت باندې به غوره ځکوي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دی په دې کې استفاده کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. دلی داس یو چیز دی چې کله نوم یادیږي نو غنو خلکو ته بیل بیل خاطرې ځان ته ورځي. ځینې کسان بیا د ډالۍ په ورکه ولو سره د مقابل کس حیرانول غواړي. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری وایي چې دی خپلو دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډیر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې چې لوستل نو ماته به ډیره جالبه وه چې یو پاچا بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. ما به ویل دا د فیل غاښونو کې کمال څه دی، خو دا وروسته وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لېږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به لېږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی، چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله، هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله او هغې بسته کې به داسې څه و چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړم مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي ډالۍ لیدونکي وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي، هغه حیران شي چې دا هېڅ شی راسره وکړ. اوس ما لپاره ښه ډالۍ دا ده چې زه چاته باید ورکړم، هغه باید کتاب اوسي. ورته مې ویلم دي چې انډیواله ماته د کتاب نه ښه شی پیدا نه شو چې زه تاته راوړم، او ماته چې چا ډالۍګانې راکړي دي یو جالب زړه لرم چې هغه بیا استعمالوم نه. ماته په ډېر وړتوب کې یو قلم چا راکړی دی، اوس پورې راسره دی. ډېر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم، بیا بلکې یاداش په ډول ځان سره ساتم.
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي د ارزښت پاړی چوي. د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکو دوست محمد دوست او اساق مومند خبرې اورو.
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چاته ورکوې، یعنی په دې معنا چې هغه ته ارزښت لري یا هغه ته ارزښت لري. ما خپل هم دا کار کړی، یعنی ډیر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي، کتابونه مې ډالۍ کړي، او که ووایم عطر یا سپرای مې ډالۍ کړي. ما ته هم ځینو ملګرو جامې هم دې تر څنګ دریشي یا دې ته ورته شیان ډالۍ کړي دي. عطر ډېر په دغه ډالۍ کې وړاندې وروسته شوي. نو دا د ارزښت یوه وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتوي یا هغه ته دا ثابتوي چې ته ما ته ارزښت لري.
بهرنۍ مملکتونو کې وي د هغه ځای نه بیا خپل کلي کور خپل ملګرو ته چاته موبایلونه ډالۍ کوي. په عربي ممالکو کې څوک چې راځي بیا عطر چاته ډالۍ کوي.
هدیه، سوغات یا هم ډالۍ ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي. دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډېر ارزښت لرم، ځکه خو مې په سوغات باندې نازوي. خو د ډالۍ ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غواړي. ارواپوز ضیاءالحق شمس وایي کله چې چاته تحفه ورکوي د دې امید به نه کوئ چې ما دته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ماته سوغات راکړي. تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا بیا خپله ډالۍ نه وریادوي چې ما تاته ډالۍ درکړه. او بله دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور، تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتئ. نوموړی زیاتوي،
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي، د راتلونکي لپاره هیله بخونکي دي امید منځ ته راوړي. دا ارزښتونو ته پام کول دي. دغه توکي چې د ډالۍ په صفت انتخاب کړی، که هغه عطر وي که قلم وي که بل هر څه وي، د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي. هغه چې په ټولنه کې هم شته، په تاریخ کې هم شته، او د دغه دوو انسانانو په اړیکه کې هم شته، خپل مقصد په دغه طریق رسوي.
قدر من اوریدونکو، په دې لاره چې ښه خاطرې، ښه چلند، مهرباني او مینه یو بل ته ډالۍ کړئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، روغ او جوړ اوسئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ساعت 9